السلام علیکم ل غرمې نه مخکې لس بجې دي زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې او ساته خبرونې اورېدو ته راغلم د دې خبرونې تخنیکی چارې امان الله امیرزه پر مخ وړي په دې خبرونې کې اورې چې د افغانستان امنیتی چارواکي وایي چې په کابل کې د تیر شپې بریت پای ته رسیدلی او څلور وسلوال چې غوښتلې په وزیر اکبر خان سیمه کې یو مېلمستون ته ننوځي د امنیتي ځواکونو لخوا وشل شوي دي د افغانستان تجربه لرونکي دوه پخواني امریکایي ډیپلوماټان چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو سفیران پاتې شوي دي د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښنه لري د نورو رپورټونو او موضوعاتو په اړه هم په همدې خبرونه کې اوري خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره
په سر کې د خبرونو سرچکې د کابل امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې د کابل ښار د تېر شپې نشته د څلور حمله کوونکو په وجلو سره پای ته ورسېده د تخاب اشتمش ولسوالۍ د تحقیق د برخې څارنوال او د هغه زوی نن په دغه ولایت کې په یو وسلوال حمله کښې ووژل سول او په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول سوی د واشنګټن پوسټ او ورځپاڼې خبریال جوسن رضایان تېره ورځ د لومړي ځل لپاره په تهران کې د تړلو دروازو تر شا محاکمې ته وړاندې سو د خبرونو تفصیل د کابل امنی قمندانۍ چارواکي وایي چې د کابل ښار د تېرې شپې نښته د څلور حمله کوونکو په وژلو سره نن سهار پای ته ورسېده د کابل امنی قمندان عبدالرحمن رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې ملکي کسان ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی
د دې عملیاتو په لړ کې پولیسو وکولای شول چې څلور واړه مهاجم له منځه یوسي او د سیمې خلکو ته د هوټل خلکو ته او پیرهدارانو ته او پولیسو ته هیڅ زیان ونه رسېږي
وسلوال طالبان چې په سپکو او درنو وسلو سنبال و تېره شپه د وزیر محمد اکبر خان مینی په سیمه کې د هیټل په نوم پر یوه میلمستون حمله وکړه د رواني میاشتې په پیل کې د کابل پر پارک پلیس میلمستون د حملې په ترڅ کې د څو بهرنیانو په ګډون څوارلس تنه وژل سوي وو په پارلماني چارو کې د دولت وزارت وایي چې نن به د یوه رسمي مکتوب په ذریعه د دفاع وزارت نوی نوماند ولسي جرګې ته د باور رای لپاره وروپېژني افغان ولسمشر تېره اونۍ معصوم ستانکزی د دفاع د وزیر په توګه ونوماوه او وروسته یې هغه هم د دې وزارت سرپرست وټاکه په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبي فراهي ازادي راډیو ته وویل چې ټول هغه اسناد دي چې ولسي جرګه ورته اړتیا لري تیار کړي دي
افغانستان ولسی جرگی تا اسناد رسمان ورلیږل ځکه چې جمهور فرمان هم راغلی دی
د ولسی جرگی اداري هیئت وایي د مکتوب له ترلاسه کېدو وروسته به هغه ته د باور یا رای اخیستلو لپاره نیټه وټاکي که ولس جرګه د دفاع د وزیر په توګه ښاغلي ستانکزی ته د باور رای ورکړي دا به لومړی ځل وي چې د یوې کابینې ټول غړي د ولس جرګې له لورې د تایید وړ ګرځي د نورستان په وانټي وایګل ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې شپږ وسلوال وژل سوي دي د نورستان امنیه قمندان جنرال خلیل الله زیایي ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال تېره شپه د دې ولسوالۍ په مندش سیمه کښې وژل سوي دي د سیمې اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هوایي حمله کې تر شلو پورې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د یادونې وړ ده چې تېره ورځ بیا په کونړ کې د بې پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې د ملا فاضل په نوم د وسلوال طالبانو یو سیمه ییز قمندان وژل سوی وو وسلوال طالبانو تر اوسه په د تخار د اشکمش ولسوالۍ د تحقیق د برخې څارنوال او د هغه زوی نن سهار د ناصرګند وسلوال په ډزو کې ووژل سول د تخار د امنیې قمندانۍ ویان خلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې څارنوال سید محمد او زوی له خپل کور څخه د دفتر پر لور روان وو چې ورباندې حمله وسوه اسیر زیاته کړه چې حمله کوونکي په تېښته بریالی سوي خو زیاته کړه چې د نیولو په هدف یې څېړنې روانې دي تر دا مهاله د دې پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره په جدول بدلېږي یو امریکایي ډالر 950 افغانۍ یوه یورو 460 افغانۍ یو انګلیسي پونډ 90 افغانۍ 10 پله یو سعودي ریال 15 افغانۍ 60 پله زر ایراني تومن 18 افغانۍ 15 پله او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ بیا هم ښه راغلاست. په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول سوی د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال جوسن رضایان تیره ورځ د لومړي ځل لپاره په تهران کې د تړلو دروازو تر شا محاکمې ته وړاندې سو. متحده ایالاتو پر رضایان د جاسوسۍ په تور د خندا ور بړلی دی. د ایران خبری رسنۍ ولیدی چې د محاکمې پر مهال د رضایان میرمن یگانه صالحی هم د خپل خاوند تر څنګ ولاړه وه. څارنوال د محکمې په درې ساعته بهیر کې پر جوسن رضایان د جاسوسۍ تورونه ولوستل. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند پر ایران ژغ کړی چې پر رضایان د په خبره د خندا وړ تورونه لري او نوموړی سمدستي خوشي کړی. عراقي ځواکونو د اسلامي دولت په نامه ډلې څخه د انبار ولایت مرکز رمادې د نیول لپاره له دریو اړخونو څخه پراخ عملیات پیل کړي دي. شاوخوا څلور زور سرتیرو چې شامل شي او اوسني وسلوال قبایل یې ملاتړ کوي د رمادې د بیرته نیول لپاره د دوشنبې په ورځ پراخ عملیات پیل کړل. د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې د رواني می میاشتې په سر کې د رمادې ښار ونیو. د امریکا په مشرۍ د نړۍ ایتلاف هوایي ځواکونه هم په دې عملیاتو کې د عراقي ځواکونو ملاتړ کوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فرانسې سفیر وایي د نړۍ قدرتونه او ایران به ښایي ونه توانیږي چې تر ټاکلې ضرب العجل د جون تر پایه یوه هر اړخیزه اټومي موافقه ترلاسه کړي. ګیرار اردو د سه شنبې په ورځ په واشنگټن کې د اتلانتیک څیړنیز مرکز په خبرو کې وویل د دې ډیر احتمال شته چې په راتلونکو څو کمو اونۍ کې یا تر هغې وروسته به یو موافقه ترلاسه نه سي. هغه ویل تر اوسه ډېر تخنیکي کارونه لا پاتې دي چې باید ترسره سي. په دې معنا هر هغه تفاهم که ترلاسه کېږي هغه به یوازې تشې خبرې وي. په متحده ایالاتونو کې د جرمني سفیر وویل که کارونه بیا هم ښه مخ ته لاړ سي پر ایران لګول سوي بندیزونه به د روان کال تر پایه لرې نه سي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه متحده ایالات، روسیه، چین، برېټانیا، فرانسه او جرمني پر داسې یوې موافقې خبرې مخته وړي چې له مخې به ایران دې ته اړ کوي چې خپل اټومي بندي چې خپل اټومي فعالیتونه بند کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روسیې د اوکرین په وړاندې د مخ په زیاتېدونکي تهاجمي دریځ په خاطر انتقاد وکړ. د هغه هیواد چې د 2014 میلادي کال د اپریل له میاشتې راهیسې د حکومتي ځواکونو او بیلتون پالو ترمنځ جګړو کې له 6000 څخه زیات کسان وژل سوي دي. اوباما په سپینې ماڼۍ کې د ناټو له سرمنشي یانس ستونبلګ سره په لکتنې وروسته وویل چې دوی د دې فرصت ترلاسه کړ چې د اوکرین پر وضعیت خبرې وکړي.
دی
وایي موږ فرصت ترلاسه کړ چې د اوکرین پر حالاتو او د روسیې لخوا د مخ په زیاتېدونکي تهاجمي دریځ په اړه بحث وکړو. موږ په دې تاکید وکړ چې د ناتو اساس یوازې د ترانس اتلانتیک د امنیت لپاره نه دی ښودل سوی، بلکې هغه په ډیرو ډولونو د نړیوال امنیت لپاره هم اساسي. اوباما دغه راز له روسیې وغوښتل چې د بیلتون پالو له ملاتړه د لاس واخلي او د اوکرین له ختیځ څخه د خپل ځواکونه وباسي. د مسکو او لویدیځ ترمنځ اړیکې وروسته له هغه چې روسیې د 2014 میلادي کال په مارچ کې د اوکرین کریمیا له خپلې خاورې سره ملحق کړه، له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو ډېرې سړې سوي دي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د افغانستان حکومت دفاع وزارت ته د نومان معصوم ستانکزي په اړه یو رسمي مکتوب نن ولسی جرګې ته استوي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د کابل د امنی قومندان وایي چې ټول برید کوونکي چې تېره شپه غوښتل په وزیر اکبر خان سیمه کې پر یو ګیسټ هاوس ننوځي وشلې دي.
دیارلسم او پنځلسم سړک د وزیر اکبر خان ترمنځ کوم هوټل ته ده غوښتلې چې په دې هوټل به دخول اجرا کړي. همزمان پولیس محل ته ورسېدل، دوی د دخول مهم دلوګیري وکړه.
د کډوالو چارو وزارت وایي د کډوالو په اړه څلور اړخیزې ناستې پریکړه کړې ده چې په ایران او پاکستان کې به افغان کډوالو ته د اوسېدو یو لړ اسانتیاوې برابروي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او د خپرونې په ترڅ کې د نور رپورټونو سربیره دوونیس پروګرامونه کور کله او د ګړې اچار تفریحي خبرونه وای.
ماشومان ګلونه دي، ماشومان لکه کاکاو غوندي خواږه او خوندور دي. ماشومان ته باید ژاولې واخلو، پاپړ واخلو.
ازادي رادیو په اف ام 100.5 چپه د سهار لونه د ماخام ترو بجو پر په افغانستان او په خاستوګه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان حکومت د دفاع وزارت ته نوماند معصوم ستانیزی په باب یو رسمي مکتوب نن ولسی جرګې ته استوي. افغان ولسمشر اشرف غنی معصوم ستانکزی تیره اونۍ د دفاع وزارت لپاره ونومو او وروسته یې د وزارت سرپرست وټاکه. د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د مکتوب له ترلاسه کېدو وروسته به هغه ته د باور رایې اخیستلو لپاره نیټه هم وټاکي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
ولسی جرګې ته دغه رسمي مکتوب دې ته زمینه برابروي چې دا جرګه د کابینې وروستي وزیر ته د رایې ورکولو پروسه پیل کړي. له دفاع وزارت پرته ولسی جرګې د کابینې نورو ټولو غړو ته د باور رایې ورکړې دي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فرحي ازادي راډیو ته وویل چې ټول هغه سندونه چې ولسی جرګه ورته اړتیا لري تیار شوي او نن به ور واستول شي.
او دا نن موږ د افغانستان و ولسی جرګې ته اسناد رسمان ورلیږو ځکه چې جمهور فرمان هم راغلی دی.
افغان ولسمشر اشرف غنی تېره اونۍ معصوم ستانکزی چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس په توګه یې دنده ترسره کوله د دفاع وزارت ته ونومو او وروسته یې هم د دې وزارت سرپرست وټاکه. د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د رسمي مکتوب له رسېدو سره سم به دا جرګه خپله کاري پروسه پیل کړي. د ولسی جرګې د منشي دوهم مرستیال عرفان الله عرفان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د مکتوب له ترلاسه کېدو وروسته به د معصوم ستانکزی په اړه د رایې اخیستو نیټه وټاکي. موږ تمه لرو چې هر څومره ژر چې کیدای شي اسناد ترلاسه کړو او هغه د پارلمان د تایید وړ وګرځي تر څو په امنیتي سکتور کې اوسنۍ خلا ډکه شي او وکول شو چې د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې د ښو پلانونو او پرمختګونو شاهد واوسو. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت له تشکیل څخه شاوخوا اته میاشتې تیریږي، خو دا حکومت په دې موده کې نه دی توانېدلی چې د دفاع وزارت څوکۍ ډکه کړي. لومړی جنرال شیر محمد کریمی د دفاع د وزیر په توګه ولسی جرګې ته وروپیژند چې ونه توانید د دې جرګې د باور رایه ترلاسه کړي. وروسته جنرال افضل لودین دې وزارت ته ونومول شو، خو د هغه د نومول کېدو مسأله تر ولسی جرګې ونه رسېده او په خپله له دې پوسته تیر شو. د راپورونو له مخې د دفاع وزارت د یو شخص د نومول کېدو پر سر د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي چې ولسی جرګې ته د دفاع د وزیر د نومول کېدو مسأله وځنډېږي.
ازادي راډیو لوونه تروو
ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم پیدا کول شي. په انټرنیټ کې زموږ پته ده azadiradio.com. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي د کډوالو په اړه څلور اړخیزې ناستې پریکړه کړې ده چې په ایران او پاکستان کې به افغان کډوالو ته د اوسېدو یو لړ اسانتیاوې برابر شي. دا خبرې د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د سه شنبې په ورځ په کابل کې د ایران له سفر د راستنېدو وروسته خبریالانو ته وکړې. په عین حال کې په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې دغه مرستې به د راستنو شوو کورنیو ستونزې کمې کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي ایران او پاکستان منلی چې افغان کډوال به په زور له خپلو خاورو نه باسي او هغه افغان کډوال چې په دې هیوادونو کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري راجستر بشي. دا خبرې د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د ایران له سفره د راستنېدو وروسته د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وکړې. د وویل د افغان کډوالو په اړه په جوړې ناسته کې پریکړه وشوه چې له افغان حکومت سره به د راستنو شوو کورنیو د بیا میشته کېدو په خاطر 1.6 میلیونه ډالر مرسته وشي.
امسال برای اولین بار ما یک پلان را ارائه کردیم برای جلب منابع.
سشکل مو د لومړي ځل لپاره یو پلان وړاندې کړ د خپلو کډوالو لپاره د مالی منابعو د جلبولو په مقصد. موږ په دې پلان کې لم رستندوی هیوادونو 1.6 میلیونه ډالر غوښتي دي. لنی کمرخه په غونډه کې ومنل سو. دا پلان به مرستندوی او بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ته د اکتوبر په میاشت کې وړاندې سي.
د معلوماتو لمخې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د روان کال د سور په 29 په تهران کې یو ناسته جوړه شوې و چې پکې د ایران، افغانستان، پاکستان او یو ان ایچ سی آر استازو ګډون کړی و. د وبل دغه مرسته به راستنو شو کورنیو ته د کورونو په جوړولو، د اوبو رسولو په سیستمونو، پوهنې، کارموندنې او داسې نورو برخو کې ولګول شي. د کډوالو د چارو وزیر دا هم وویل چې په څلور اړخیزه غونډه کې دا هم ومنل شوه چې له دواړو هیوادونو څخه به افغان کډوال په زور نه بلکې په داوطلبانه توګه ستنېږي. د راپورونو له مخې اوس مهال په ایران او پاکستان کې شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې په دواړو هیوادونو کې شاوخوا 3 میلیونه قانوني اسناد نه لري او د همدې له امله د پولیسو لخوا په سختو شرایطو کې اوسیږي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو دفتر وایي چې دغه مرستې به د هغو کډوالو ستونزې کمې کړي چې هیواد ته ستنیږي. د دې دفتر ویاند نادر فرهاد آزادی راډیو ته وویل
بدون شرط کمک های نقدی، مساعدت های مالی و غیر مالی در روند
پرته له شک نقدی، مالی و غیر مالی مرستی د کډوالو د داوطلبانه راستنیدو له بهیر سره مرسته کولای سي او همدارنګ بل راستنوسو کورنۍ سره د ځای پر ځای کېدو په پروسه کې هم مرسته وکړي.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې له ایران او پاکستان څخه راستنې شوې کورنۍ وایي چې افغان حکومت ورسره د راستنیدو وروسته لازم مرستې نه دي کړې. دوی وایي یوازې په سرحدونو کې د یوې کورنۍ پر سر له $200 پرته نور هیڅ نه دي ترلاسه کړي. دوی له حکومت غواړي چې دوی ته د خپلو سیمو کې د کار شرایط برابر کړي. کارپوهان وایي په هیواد کې د کار د نشتوالي له امله هر کال په سلګونو ځوانان هڅې کوي چې هر ډول خطر ته غاړه کیږدي خو چې له هیواده ووځي. دوی وایي که په هیواد کې دننه راستنو شوو ته اسانتیاوې برابرې شي له ایران او پاکستان څخه به هم پاتې کډوال هیواد ته ستانه شي.
د کډوالو چارو وزارت وایي د کډوالو په اړه څلور اړخیزې غونډه کې پریکړه شوې چې په ایران او پاکستان کې به افغان کډوالو ته د اوسېدو یو لړ اسانتیاوې برابرې شي. په دې اړه مو د خان محمد سیند رپورټ واورید.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
تاسی زمون غگل ازادی رادیونه آورایی. د افغانستان تجربه لرون کې دوه پخوانی امریکایي ډیپلوماټان د دې هیواد وضعیت ته اندېښمن دي. دغه ډیپلوماټانو له ازادي راډیو سره په ځانګړو مرکو کې د افغانستان پر روان وضعیت، د طالبانو لخوا د حملو د زیاتوالي پر عواملو او هم د افغان ولسمشر د حکومت پر فعالیتونو یو لړ څرګندونې کړي. نوریاس نوری پړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لوري د بریدونو زیاتوالی، د اسلامي دولت ډلې د حضور او د ملي یووالي د حکومت نه اغېزمنتوب هغه عمده مسایل دي چې په افغانستان کې د امریکا دو پخوانیو سفیرانو پرې اندېښنه څرګنده کړه. رونالد نیومن چې د 2015 او 2008 کلونو ترمنځ په کابل کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې، وویل وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې حملو ته ځکه زور ورکړی چې غواړي له یوې خوا د ولسمشر اشرف غني حکومت کمزوری کړي او له بلې خوا د سولې د احتمالي خبرو له پیلېدو سره د جګړې په ډګر کې خپل وروستی زور وازموي. زما په نظر موږ باید دا ومنو چې خبرې پیل هم شي جګړې به نورې هم سخت شي، ځکه طالبان به هڅه وکړي چې د جګړې له ډګر څخه پر خبرو اترو د خپل نفوذ د زیاتوالي لپاره کار واخلي او موږ باید د انتظار ولرو چې سږکال به د جګړو له پلوه سخت کال وي. نیومن چې اوس په واشنگتن کې د ډیموکراسۍ لپاره د امریکایي اکاډمۍ د تحقیقاتي انسټیټیوټ مشر دی، د سه‌شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د طالبانو د حملو په مخنیوي کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا وستایله خو د ملي یووالي د حکومت پر اغېزمنتوب اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې ورځ تر بلې افغانان له خپل حکومت مایوسه کېږي.
I'm most concerned about the unity government.
زدیر د ملي یووالي حکومت ته اندېښمن یم. د حکومت د اصلاحاتو او د کارونو د ښه ترسره کېدو لپاره ډېر ښه فرصتونه لري خو هغه ډېر ورو مخته ځي. ما اورېدلي چې افغانان ورځ تر بلې مایوسه کېږي. زما په فکر د ملي یووالي حکومت ته پکار ده چې زیات اقدامات وکړي. دا حکومت خبرې ډېرې کوي خو تر اوسه ډېر څه نه دي ترسره کړي.
It has not done very much.
خاغلی نیومن چې د افغانستان بایلونکو او ګټونکو جګړې په نامه یو کتاب چاپ کړی زیاته کړه که څه هم ولسمشر اشرف غنی غواړي چې کارونه ښه مخته یوسي خو د دې لپاره چې خلکو باور خپل کړي باید حکومت وښيي چې یو څه لاسته راوړنې لري. د افغان ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ حکومت په داسې حال کې په کار پیل کړی چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو محارب ماموریت د تیر میلادي کال په پای کې ختم شو او افغان امنیتي ځواکونو ته د ټول هیواد امنیتي مسؤلیتونه سپارل شوي دي. په اوس وخت کې له 10,000 څخه زیات نړیوال سرتیري چې ډیری برخه امریکایان دي په دې هیواد کې حضور لري او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت مخته وړي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه هر پلوه په خپل پښو نه دي درېدلي چې وکولی شي د طالبانو او د داعش په نامه د نوې ډلې د ګواښونو مخه ونیسي. ښاغلي خلیلزاد له ازادي راډیو سره په مرکه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پر پریکړې انتقاد وکړ چې غواړي د 2016 میلادي کال تر پایه د امریکایي سرتیرو ډیری برخه له دې هېواده وباسي. هغه وویل امریکا باید د افغانستان وضعیت ته په پام سره د خپل پوځي حضور په اړه پریکړه وکړي او بیا پخوانۍ تېروتنه تکرار نه کړي او هم د عراق له وضعیت درس واخلي.
ممکن تا آخر 2016 اوضاع قسم تغییر نکنه که ضرورت به قوای نظامی امریکا نباشه. اگر این شرایط بیاید خوب بسیار خوب، اما باید آمادگی برای ازی هم گرفته شوه که شرایط قسم خواهد بود که قوای بیشتر از چیزی که فعلا مد نظر است از طرف حکومت آقای اوباما ضرورت خواهد بود.
خلیلزاد چه در افغانستان در مخکینی ولسمشر حامد کرزی در واکمنه پلومره و کلونو که در 2003 او 2015 کلونو ترمنز په کابل که در امریکا در سفیر پتوگه دند در سرکوله پر طالبانو سر بیر افغانستان در دیوی بلی در داعش په نوم ډلې احتمالی ګواښونو ته په اشاره وویل چې امریکا ته پکار ده چې داسې یوه ستراتیژي ولري چې د دغې ډلې د فعالیت مخه ونیسي.
اگر داعش در افغانستان پخش کنه، امریکا باید استراتژی فعلی خود در افغانستان درباره غور کنه و ببینه که چه تغییرات در این سیاست لازم است که سبب یا ممد شکست داعش در افغانستان هم شود.
رونالد نیومن چې خلیلزاد ورسته د افغانستان لپاره د دو کلونو په مخ د سفیر په توګه دنده ترسره کړې، هم د خلیلزاد له دې خبرې سره موافق دی چې متحده ایالات باید د اسلامي دولت ډله له نږدې وڅاري او په دې اړه چې آیا دغه ډله د افغانستان لپاره بالقوه ګواښ دی ارزونه وکړي. خاغلی نیومن په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو په هڅو کې د پاکستان رول ته د شک په سترګه وکتل او وی ویل د هېواد هیڅکله هم دا نه ده ښودلی چې په دې برخه کې د رښتینې همکاري کړې وي. نیومن د هغو راپورونو په اړه چې ګواکې په وروستیو کې د پاکستان د استخباراتو ادارې په چین کې د طالب مشرانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړې وه وویل ما هیڅکله نه دي لیدلي چې د پاکستان حکومت د پرېښتیا پر طالبانو زیات فشار راوستی وي. زه نه پوهېږم چې صدر اعظم نواز شریف پرېښتیا کولی شي ISI کنټرول کړي. باید منتظر واوسو. دغه ډېرې ښایسته خبرې دي، خو د ورځې په پای کې به معلومه شي چې څه نتیجه ورکوي. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د چین په اورمچی ښار کې د طالبانو درې مشرانو د افغانستان د سولې د عالي شورا له یو مهم استازي سره کتلي دي او دغو خبرو ته هم ISI او د چین حکومت زمینه برابره کړې وه، خو طالبانو رد کړه چې دغه خبرې دې ترسره شوې وي او د افغانستان د سولې عالي شورا هم د مسلې حساسیت ته په پام سره دا مسله نه تایید او نه هم رد کړه. خو په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر رونالد نیومن په وینا هر څومره چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ کیږي، ښایي هماغومره به موږ د جګړې د سختېدو شاهد واوسو.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. اوس هم ورو چې د کابل چاپ د نن ورځ ورسپانو څخه خبره کړې دي. اسد الله لودین د کابل چاپ مطبوعات تکتنه لري.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه د پاکستان د هلو ځلو څرنګوالي او په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ګواښونو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې آیا پاکستان رښتیا هم په سیمه کې سوله غواړي؟ په سر مقاله کې راغلي چې پاکستاني چارواکو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې خپل پسرلنی عملیات هو دروي، خو د لیکوال په خبره افغانان تر اوسه هم په دیجمنو شکمن دي. د سرمقالی لیکوال ویلي پاکستانی چارواکو له دې وړاندې هم ورتجمنې کړي، خو زیاته کړې ده چې تر څو طالبان په افغانستان کې جګړه بس نکړي په دیجمنو یې باید باور ونه شي. په مطلب کې راغلي دا به په لنډ وخت کې معلومه شي چې آیا پاکستان رښتیا هم له وسلوالو مخالفینو سره یارانه ختموي او کنه. چراغ ورسپانه بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او طالبان د چین د چارواکو میلمانه دي. په سرمقاله کې راغلي چې حامد کرزی چین ته غیر رسمي سفر کړی، خو له دې وړاندې ویلي و چې که طالبان له حکومت سره سوله وکړي نور به بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نه وي. د ورسپانه د وال سټریټ ژورنال راپور راخیستی چې ویلي دي طالبانو او افغان چارواکو د چین په اورمچی ښار کې په پټه خبرې سره کړي دي. د مطلب لیکوال سپارښتنه کړې چې د سولې ټینګښت لپاره باید له اسلام آباد سره خبرې وشي، ځکه هغوی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي خبرې راخیستې چې ویلي دي داعش ډله د سیمې هیوادونو ته په سترګواښ بدلېدای شي. ورسپانې په چین کې په یوه غونډه کې د حامد کرزي خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي که د سیمې هیوادونه د وسلوالو مخالفینو له روزلو لاس وانخلي دا ډلې به آسیا ته په ستر ګواښ بدلې شي. په مطلب کې راغلي چې حامد کرزي د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان په سوله کې همکاري وکړي او په پای کې انیس دولتي ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې سوله زموږ هدف دی خو په هیواد باندې جګړه تپل شوې ده. په مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله ویل شوی چې سوله د هیواد اړتیا ده خو زیاته کړې ده چې دوی جګړې ته هم چمتووالی لري.
په هلمند کې اوس هلبیا نامنیو او د وسلوالو ډلې زبریدونو زور اخیستی دی. د هلمند والی مرستیال وایي هوا ګرمه شوې ده او وسلوال غواړي یو شمېر سیمې ونیسي. خو د هلمند د مدني ټولنې غړي وایي که چیرې مرکزي حکومت ځانګړې پاملرنه ونه کړي امکان لري ځینې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویږي. په اړه تفصیل زموږ د همکار الیاس ته په رپورټ کې اورو.
د هلمند په دروي شمالي ولسوالیو کې دروانو نامنوی او ډلیزو بردون لړۍ د دې ولایت د مارجا او ګرشک ولسوالیو په شمول جن نور سیمو ته هم غځېدلې ده. دوه ورځې وړاندې د سنګین د ګنبدو او چوغک په سیمو کې د افغان سرتیرو پر څلورو پوستو د بردونو په ترڅ کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله واوښتله. خو دولتي چارواکو یوازې د پنځو پولیسو د وژل کېدو او شپږ نور د ټپي کېدو خبره تایید کړه. د دوشنبې په ماپښین د نوزاد د سورکانو او خوله جمال په سیمو کې سختې جګړې وشوې چې ځینې سرچینې پکې د دوه ویشتو افغان سرتیرو د وژل کېدو خبره تاییدوي. خو دا چې جنگونو ولې دومره زور اخیستی دی د هلمند والی مرستیال محمد جان رسول یاروی هوا ګرمه سوې ده، وسلوال غواړي یو ځل بیا ځانونه ښکاره کړي او د ځینو سیمو د نیولو هڅه وکړي.
د جنگ سیزن دی او دښمن خپل روسي طاقت په کار اچوي. هغه بادران چې دوی تشویقي په دغه موسم کې چې تاسو خپل وروستۍ هڅه وهاندو کې فلله الحمد زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په شمالي ولسوالیو کې دوی ته مرګونی ګزارونه ورکړه. تاسو په جریان کې یاست چې په سنګین کې وړمه شپه او نوزاد کې بیګا شپه او همدارنګ د سیستاني اړوند د مرجي مربوطه سیمو کې د دښمن مړي پاتې دي. دلته لاسونه په سیمه کې ستاسو تاسو کولای شئ عمل نه وګورئ. انشاءالله زمونږ د ځواکونو جنگي مورال لوړ دی خو بیا هم جنگ دی او په جنگ کې طبیعي ده چې دواړه لور تلفات اوري. موږ هم تلفات لرو خو په هومره کچه کې نه دي لکه دښمن ته مشاړه وړي.
که څه هم رسول یار د افغان ځواکونو تلفات په هومره اندازه چې ویل کېږي نه مني خو د امنیتي چارو ځینې کتونکي وایي نه یوازې باید مرکزی حکومت پاملرنه وکړي بلکې د دې ولایت په نظامي مشرانو او رهبرۍ کې تغییر راسي. د هلمند ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤلین وایي نه یوازې دا چې وسلوال غواړي ځینې سیمې ونیسي بلکې د نشي توکو قاچاقبر غواړي وضعیت خراب کړي او په دې ډول خپل قاچاق ته زور ورکړي. د ولایتي شورا دوه غړي بشیر احمد شاکر او عطاالله افغان وایي
زموږ تشویش او نگرانی هم د دې څخه ده او غوښتنه مو هم د مرکزي دولت څخه ده چې زموږ د هلمند وضعیت ته پاملرنه وکړي او زموږ د هلمند وضعیت بدبختانه ورځ تر بلې د خرابېدلو په حالت کې دی او موږ هر ورځ بدبختانه په شمالي ولسوالۍ کې د قرباني شهیدان موږ هر ورځ په شمالي ولسوالۍ کې قرباني ورکوو. په زیات تعصب سره به دوایم چې موږ دوه ورځې مخکې په سنګین کې قرباني ورکړله او همدارنګ مو په مساکلا کې نوزاد ولسوالۍ کې زموږ ټول شمالي ولسوالۍ بدبختانه تر تهدید لاندې دي.
په اوس وخت کې په هلمند ولایت کې زور اخیستی دي جګړې. دولت مخکې لاسرسی نه درلودی چې د تاریاکو کښت چې کرل شوی په هلمند کې د هغو مخه ونیسي یا مات کړي. نو اوس هغه ورسېدی هغه طالبانو ته هم هر څه په لاس ورله.
سنګین نوزاد او مساکله هغه درې ولسوالۍ دي چې وسلوال پکې د افغان ځواکونو په ضد له ډېرو سختو او پیچلو بریدونو کار اخلي او توانېدلي دي چې اکثره سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. د مرجې ولسوالۍ دوه مهمې برخې کرسدي او سستاني کې هم بریدونه زور اخیستی دی. د هلمند د مدني ټولنو غړي هم د نشي توکو د قاچاقبر لخوا وسلوالو ته د درنو وسلو او پیسو د ورکړې خبره تاییدوي. وایي د دې نامنیو ډېر زیانونه ملکي کسانو ته وړي. ویل کېږي په اوسنیو نامنیو کې ګڼ شمېر کورنۍ شاوخوا ولسوالۍ او مرکز لشکرګاه ته کډه شوي دي. په هلمند کې د مدني د همغږي د مرکز مشر فرهاد داوري وایي افغان ځواکونه د رهبرۍ او وسلو له پلوه کمزوري دي او وسلوال توانېدلي دي چې درنې وسلې او نوي وسایل پیدا کړي.
په هغه سیمو کې اوس وسلوال قوي شوي دي. دوی 82 وسلې پیدا کړې دي. د دې وسلې قوي شوي دي په دغه قوي وسلو سره چې پولیس یې نه لري زیاتره وسلې په دغه سره دوی پرمختګ کړی دی او بالاخره دا جګړې نور هم دوام پیدا کړی دی. نو همدارنګه ځینې نور عوامل هم دي. په هغه سیمه کې چې د قاچاق شتون دی، په هغه سیمه کې د اوسني وخت کې د داعش پیدا کېدل دي، داسې اوازې خپرې شوي دي. دا ټول هغه عوامل دي چې په شمالي ولسوالیو کې جنګ تود شوی دی، جګړه روانه ده، او بالاخره هغه دی چې اوس موږ هره ورځ وینو چې زموږ پولیس د شکست سره مخامخ کېږي.
په هلمند کې که څه هم څو میاشتې وړاندې د افغان ځواکونو له لورې د ذوالفقار په نوم عملیات چې ډېر تمرکز یې په سنګین ولسوالیو کې وسول، خو کتونکي وایي داسې ښکاري چې وسلوال لا هم په شمالي ولسوالیو کې قوي مورچلې لري او په دې هڅه کې دي چې ځینې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. په هلمند کې د 215 میوند کل اردو د مطبوعاتي دفتر څخه د دوشنبې په ورځ په یوه رالېږل شوې خبر پاڼه کې د سنګین ولسوالۍ اړوند سیمو کې د ملا نصرت په شمول د اتو وسلوال د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی، خو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د ازادي راډیو هلمند.
د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګوډي اچار ونیس پروګرامونه اوري، خو اوس لسنی مې بجې دي لسید کمال شاه عارف څخه د مهم خبرونو لنډي زورو.
د کابل امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د کابل ښار د تیر شپې نشته د سلور حمله کوونکو په وژلو سره نن سهار پایته ورسېده. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت وایي چې نن به د یو رسمي مکتوب په زیرا دفاع وزارت نوې نوماند ولسترګي ته د باورای لپاره ورپیژني. د نورستان په وانټي وایګل ولسوالۍ کې د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. د تخار د اشکمش کولسوالۍ د تحقیق د برخې څارنوال او د هغه زوی نن سهار په دغه ولایت کې د نصرګندو وسلوالو په حمله کې ووژل شول. په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول سوی د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبریال جوسن رضایان تېر ورځ د لومړي ځل لپاره په تهران کې د تړلو دروازو تر شا محاکمې ته وړاندې شو. عراقي ځواکونو د اسلامي دولت په نامه ډلې څخه د انبار ولایت د مرکز رمادي د نیولو لپاره له دریو اړخونو څخه پراخ عملیات پیل کړي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فرانسې سفیر وایي د نړۍ قدرتونه او ایران به شای و نه توانیږي چې تر ټاکلي ضرب الاجل د جون تر پای و هر اړخیزه اټومي موافقه ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روسیې د اوکراین په وړاندې د مخ په زیاتېدونکي تهاجمي دریځ په خاطر انتقاد وکړ. او چین د خپلو سمندري ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره نوې ستراتیژي په ډاګه کړې.
په کندوز کې مالداران او سوداګر وایي چې د قرقل پوستکو قیمتونه د تیرو کلونو په مقایسه ټیټ شوي دي. دوی زیاتوي چې سږ کال د قرقل پوستکو صادراتو کې 40% کې کموالی راغلی دی. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له کندوز ولایت څخه رپورټ راستولی.
په کندوز کې د قرقل پوستکو نرخونه ټیټ شوي دي او په صادراتو کې هم 40% کموالی راغلی. قرقل له کلونو راهیسې د هیواد په شمال کې د مالدارانو او یو شمیر سوداګرو د عاید یوه ښه سرچینه بلل کیږي. قرقل یو ډول پوستونه دي چې له زیږیدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کیږي. دغه پوستکی ځکه له ورویو زر ویستل کیږي چې ګل یا په پوستکي کې جوړې کرښې خرابې نشي. د قرقل پوستکو سوداګر وایي چې سږکال د جګړو له امله د قرقل پوستکو نرخونه هم ټیټ شوي او صادراتو کې هم کموالی راغلی. په کندوز کې د قرقل پوستکو یو تن سوداګر حاجی خیر محمد ازادۍ راډیو ته وویل چې هر کال سوداګرو یو زیاته اندازه قرقل پوستکي اروپا ته صادرول. هغه وایي سږ کال د قرقل پوستکو نرخونه هم ټیټ شوي او خرڅلاوی هم کم شوی دی.
پوست قرقل نظر به فصل ارزش نه تکایش یافته.
دی قرقل پوستکو نرخونه ټیټ شوی دی. تیر کال موږ یو پوست په 2000 او 2500 افغانۍ خرڅوو، خو سش کال دی قرقل پوستکو بازار خوند نه لري او خرڅلاوی هم کم شوی دی. هغه وایي چې دی قرقل پوستکی څو ډوله ګلونه او رنگونه لري چې له افغانستان څخه اروپایي هیوادونو ته وړل کیږي. په هیواد کې دی یو قرقل پوستکی بیا له $100 نیولې تر $300 پورې رسیږي.
خصوصا ولایت کندز بیخي نه امنه تاجر آمده نمیتونه.
د کندز امنیتی وضعیت خراب ده، ځکه سوداګر او شتمن خلک ویریږي او په دې ولایت کې پانګونه نه کوي، چې له امله د قرقل پوستکو نرخ هم زر افغانیو پورې راټیټ شوی دی. په همدې حال کې یو تن مالدار ردی ګل چې د قرقل پوستونه ساتي وایي چې د هود او حمل میاشتې د دوی د حاصلاتو میاشتې دي، خو دغه مالدار زیاتوي چې سږ کال د قرقل پوستکو نرخونه ډیر کم شوی دی.
اوس یو پوست 2500، تور پوست په 2000 دای دی. خرسیږي او شل ډیر شپنځله ستاسو خرسیږي او بیا نیم پکښې وری پاتېږي. زه پرېږدو د مالدارۍ لپاره اخیستی په هغو کې سل پسونه دي وزدادي په دېو کې وچې راځي براندازه کېږي یخي مقصد تاثیر کوي وری اچ
د کندز په ښار کې یو تن چې د قرقل خولۍ جوړوي وایي چې د قرقل یوه خولۍ له 4000 افغانیو نیولې تر 20000 افغانیو پورې قیمت لري. خدای وایي چې سږ کال د قرقل بازار ډیر پیکه شوی دی.
اوله کلای قرقل قدر فروش خرید و فروش نداره خاطر که مردم
قرقل وست دومره څوک نه اخلي. د قرقل یوه خولۍ له 4000 افغانیو نیولې تر 20000 افغانیو پورې قیمت لري. یوازې قاضیان او سرندوالان یې اخلي، نور عام خلک قرقل نه اخلي. په کندز کې د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د قرقل پوستکو په پروسس کې کموالی راغلی، همدارنګه په صادراتو کې هم 40% کموالی رامنځته شوی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل،
درنو دوستانو شیچری
کرے کرال جوړ په جولا دانو دا بدانو.
تاسو په نننی بازار کې د کالیو، بوټانو او نور شیانو د کیفیت په اړه څه وایي؟
دا خراب سموري د خبيخي دی اگستونه دي. تاسو رقم تکيري خصوص خو ما هډير په صفات وخصي هيتي کيري خراب سي په وګورتي لا بازي خدي قرا دي زوي د نس خو اورز مي وخصوص بي خراب سو
يو جوړ جامي د ټنګ کور مال روړا تازه تازه ګلونا درې سلو مال روړا ولاړي باج ول تم استور مال
مسئول کسان څه جواب لري؟
په هغه قانون کې انشاءالله چې توشیح شي هلته یو مصرف کوونکی یو شی چې واخلي اته حق لري، دا صحیح نه ته کولی شي که احقاق حق او دوا وکړي لاړ شي محکمې ته.
قدر من اوریدونکو، خای تاسو هم دلیدلی وی چې په بازار کې اکثره شیان بې کیفیت دي. اصل جنس که کالی، بوټ، د سکول او یا هم د کور شیان وی لکه پردې، د نالیو یا دوشکو پوښنه نه پیدا کیږي. هغه د خلکو خبره ډیره یک بار مصرف وی. نن همدا موضوع چیرو لموږ سره د یوې دولتي ادارې کارکونکي سپوږمۍ میلمنه ده. هغه له خپلو خاطرو سره د حل په لارو چارو همغږیږي. لومړی برنو پوښتو چې بازار ته راغلي بدل اجناس د غریب ولس اقتصاد ته څومره تاوان رسولی شي؟
100% تاوان کوي. هو زه یم، زه دغه بازار ته ځم، فرزن یو شی اخلم. زه په دغه پوهېږم چې دغه جنس بدل دی او په دغوندې قیمت یې ورکړه، خو مجبور یم. د یوه دوکان څخه چې پوښتنه وکړي هغه بل یم په دغوندې وایي، دغه ټوله لاس لري سر سار چې راسې وایي دغه جنس دغسې اعلان کوي. اته په حساب جګرخونه کېږو چې یو شی کور ته راوړو یا پرده، هغه په ډېر زحمت دا پیسې پیدا کېږي چې دوه وارې درې وارې هغه پریولو د منځه ځي. یو بار مصرف دی تر هغه ډېر نه وځي، ټوله که د کور مال دی او که د اغوستو کالي دي.
موږ په کابل ښار کې له ځینو نورو کسانو سره هم غږېدلي یو چې په بازار کې له کم اصل جنس نه شکایت کوي. هغوی وایي چې دوی په ډېرې سختۍ پیسې پیدا کوي، هغه چې بیا په داسې شیانو ورنه مصرف فیگی چې دوه ورځې هم دوام نه کوي زړه سخت درد کوي.
کټانونه چې دي دغه ډیر خراب دي، پریمینځي خراب سي، ټیکرې دا سپین ټیکرې چې دي دغه خرابېږي، پریمینځي وکي واچي یو رقم په خو باسي. دا څه رقم ټکی دي خصوص خو ما هډیر په صفات وخصي هېتي کیږي خراب سي په وګورکي لا بازي وخت ډیر قرا دي زه نه څه خو اورز نه وخصوص بیا خراب سو.
ما یو هفته مخکې بوټ اخیسته و کنه، دا ګورې چې په خپو کړی مې ده 2000 افغانۍ باندې. ما ته ویلي چې دا اصلي ده، خو مګر هغه شی چې ما وکوت یوه میاشت مخکې اوس چې وګورم بیخي زیات بې کیفیته دی، ارزښت نه لري دی هغه 2000 افغانو.
تم بوټونه واخیستل، ما تیلې وایي دا به یو کال پښه کړه، په خدای چې کورته مې راوړل باران وچې پښو یې کړه، په درېیمه ورځ وختل دایسته غورځول شوه. نو چې مو چې تمې ولېږله ما دغه یم بېرته وختل. زه خپله خیاته یم، د شپې 12 بجې هم کېنم، تر 2 هم کېنم، زه د خلکو کالي ګنډم. خو داسې بیا په دې لارې چې سړی نه لاړې شي خامخا د سړي زړه درد کوي.
دا سابق تم دغه بازي شین لکه بوت او تیکا او کورته او ار لباس هم سیاخسته داخل مثلا دی جاپان بو جرمنی بو امریکایی بو دغه وسی موږ دغه مال شی جنس اخی اخلو ز تقاوتم نو ز کولای سن چې په میاس کې او لباس واخلم ز کولای سن چې په میاس کې ز یو جور بوت واخلم په مجموع کې مشکل ده بازي تیکی دي چې اخلی هغه په ځان پوري شي کی بازي تیکی دي چې پات باشه ورکم
سپوږمۍ جانې خلکو په مخکې وختونو کې له ټیکو او نورو شیانو نه یادونه وکړه چې له بهر ملکونو نه به ډېر راتلل. هغه به اصل هم و. تاسو څه وایه؟ آیا دلته په هیواد کې هم کوم څه جوړېدل؟
سابق موږ دلته فابریکه د نساجي درلوده، په نام ټیکې به یې راایستلې د پردو دپاره، د توشکو دپاره، د دې دپاره. هغه به 15 کاله 6 کاله عمر درلودې، دوامدار عمر بې و. فرزن یو مامور دی یا غریب کار دی، هغه به یې واخیستله. هغه به ډېر ښه ورته تمامېدلې. یعنې داسې هر ورځ به توشک نه زړېدل، نه به هر ورځ بالښت زړېدې، نه به پردې زړېدلې.
یا خو د کور وسایل دي که نه، مثلا پردې توشکې ده، بل کالي دي، مثلا چپنه ده، ټیکرای ده. غشین په دې اکله باندې خبرې وکړه، کله چې ځې بازار ته د ځان لپاره یو شی اخلي په څومره مشکلې پیدا کېږي؟
اول خو نه پیدا کېږي، ګرځو ګرځو بعد هغه چې سم شی هم یي چې وایخلو هغه هم دوام نه لري. بیا خصوصا په دې وخت کې په دغه شرایطو کې چې زموږ خلک ډېر په موډو په داسې شیانو پسې ګرځي، دغه چینایي مالونه چې اخلي، فرضاً یو واده یې، خلک په دونه مصرف باندې کالي واخلي چې رایې وړي دوام درېیم وارې نه اغوستلی سي او خاطرې غورځوي.
احمد شاه وردګ بیا وایي چې مغازي او دوکانونه له بیلابیلو شیانو څخه ډک دي، خو داسې څه نشته چې د سړي خوښ شي.
فامیل کې یو پلار یوه کورنۍ بازار ته ځي، سرګردانه په دې بازارونو کې ګرځي. بازارونه ډک دي، خو د څه شي نه ډک دي؟ د بیکیفیته اموالو نه ډک دي. زموږ تجاران ځي پاکستان ته، زموږ تجاران ځي چین ته، زموږ تجاران ځي ایران ته، د منطقې بازارونه ته ځي. هلته ورته شپې ورځې تیروي، څه شی راوړي؟ هلته فرمایش ورکوي داسې جنس راوړي چې یعنی په هغو ځای کې په صفري قیمت باندې دی، هغه ضعیفترین قیمت یا جنس، ضعیفترین کوالیټي دوی ورته فرمایش ورکوي. کله ولاړ شي په دوو ډېرو لوکس او مفشنو بازارو کې، خو چې جنس ترې نه غواړي، ډېر ضعیف جنس دی، قیمتونه یې وګوري، درته 6000 یوه جوړه دریشي درته بیه کوي، یو څلور زره یوه جوړه دریشي درته بیه کوي. د دې دریشي واخله، یا د دوی نیکټایي واخله، یا د دوی خنقاق واخله، یا بوټ واخله، دا فقط لکه عفو وکړه کاغذ تشناب غوندې یو ور مصرف دی.
د کابل په نوي ښار کې له دوو داسې کسانو سره خبرې کړي چې ځانونو ته دریشي لټولې، هغوی هم د بې کیفیته شیانو له وجې پوزې ته راغلي.
گلاب شایم در فراد ولایت
اوس مش په بازار کې راغلی او دریشو او یخنکا کا خلو.
څنګه دا بازار کې اجناس اصل دی بدل څنګه؟
یا بدل دی، ټول بدل دی، د پخوا شی ګر سره نه راځي. اوس یو شی چې اخلي کې یخنکا کې او کپتلون چې تورې پریونګو د نور د ځان سره توروي خرابوي، د پخوا شی اوس نه راځي.
څه فکر کوي ولې د پخوا شی اوس نه راځي؟
تاجرانو ګناه دي چې شمال نه واردي.
ته خپل تر اوسه چې اجناس اخیستي دلته کنه، کوم شی ډیر زیات بدل دی؟
دواړه بدل دی، پتلون یخنکا دواړه بدل.
زمانه موسه دی.
موسه تاسو ته د څه لپاره غلیه؟
موږ دلته راغلی او چې خپل ځان ته کالی اخلو.
کالی اخلی؟ څه رقم کالی اخلی؟
زه غواړم چې ځان ته یو دخد شایسته دریشی اخلو.
دریشی؟ د څه لپاره اخلی؟ آیا رسمي دفتر لپاره، چیرته تګ لپاره، څه رقم؟
او دفتر لپاره ما اخلو، او نن شپه چې دی او پارتي دی، زه غواړم چې هلته ورشم او کوشش کوم ښه شی اخلم.
څومره ګرځیدلې پسی؟
کم از کم 2 غنټې شې ودی چې په دغه مارکیټ کې ګرځم. هغه شی چې زه غواړم تر اوسه پورې نه ملو شوی نه دی.
څه رقم شی ته غواړې چې نه پیدا کیږي؟
زه یو شی غواړم چې هم اقتصادي ارزان وي، هم کوالټي وي، صحیح وي، اصلي وي.
څنګه اوس دلته ته ګرځې؟ اصل دي کوم شی پیدا کړم؟
تر اوسه پورې خاصل نه دی پیدا کړم. کله چې ټول ګرځم ښه کوالټي نه راولي، هغه د زموږ جام پیغام دغه دی، هغه کسان ته چې یو شی راولي کوشش کوي یو رپی قیمت راولي، لیکن صحیح شی راولي.
تر اوسه دې ځان ته دریشي اخیسته کنه، څه رقم واخه و خرابه څنګه؟
تر اوسه پورې چې ما خسته دي صحیح نه دی اخیسته. یو میاش نه زیات کار نه دی ورکړی. اول خو چې څوک دا وینځي هغه رنگ زی جنس صحیح وي، هغه تر اوسه پورې پیدا شوی نه دی. زه ګرځم کوشش کوم چې پیدا شي.
که پیدا نشي څنګه کوي؟
اگر پیدا نشي به مجبور کیږم هغه زاره شي واغوندي او مفل تا ورشو.
خبرته را ګرځو د خبرونې ملمنې ته. اوس به درته وایي چې بوټ د سکول او نورو چرمی شینو څومره خپل پخوانی کیفیت له لاسه ورکړی.
بوټونه خو چې پلا په پښو کې دوام وړي مجبور د مخ دغه پاتې او تله یې نه پروتې د سکول کوم دغه رقم باندې تجار اول واري سم شی راوړي، بعد هغه څخه پاغه رنګ پاغه جنس باندې ټول بدل شان راوړي. هغه نه زما پروا لري نه ستا پروا لري، مقصد خپل مال راوړي. هغه جنس چې اول واري راسي لږ دوامدار یې، دوام واري هغه جنس دی که بوټي تاسې به ګورئ چې هغه بوټونه دي، هغه رنګ یې، هغه شیپ دا ټوله مګم بدل دی. پلا چې په پښو کې دوام واري هیڅ دوام نه لري.
یوه بله مسله دا ده چې کله بازار ته ځي سودا اخلي، دوکاندار اته قسم خوري چې دغه جنس اصل ده دا واخله، له دې مسلې سره څومره مخ سوي؟
دا بیخي ډېر فرضاً موږ لرو بې سواد خلک ښځې دي، عین جنس دواړه یو شامپو دي، یو د ارایشمو سامان دي، مګم دا د دوکاندار چالاکي ده په خلکو باندې. ورته وایي دغه جنس دغه اصل دی او دا بدل دی چې وګوره، مګم نه، دا دواړه یو جنس دي، دواړه بدل دي. چې یو څوک په هغه پوهېږي چې دغه جنس اصل دی دغه بدل دی، هغه ته بیا دا خبره نه کوي. دغه غریب بیچاره چې نه پوهېږي د دغو په ځان باندې، دوکاندار یې وایي، تجار یې وایي.
د سوداګرۍ د وزارت له ویان مسافر قوقندینه مو پوښتلي چې دوی په بازار کې د بدل جنس په اړه څه وایي، او آیا د دې ستونزې د حل لپاره کوم کار کړی کنه؟
دوه کاله دو نیم کاله مخکې مونږ دا قانون جوړ کړی و او د عدلی وزارت کې و. په هغه قانون کې انشاءالله چې توشی شي هلته یو مصرف کوونکی یو شی چې واخلي اته حق لري. د مثال په توګه ویلی شم چې جامې وي، بوټ وي، هر شی وي، یو حق ته چې دوه کاله بعد هم معلومه شي چې دا کالی چې هغه کیفیت چې ما وغوښتله او هغه کیفیت یې په لیبل کې او هغه ته لیکلی شوی وي هغه خرڅونکي ماته وویل دا صحیح نه، ته کولی شي که احقاق حق وي او دعوا وکړي لاړ شي محکمې ته. اته څلوېښت ماده دي د قانون، او ته حق لري چې هر کاری به واغلی هغه لیبل میدان کیفیت معلوم وي د کوم ځای نه راغلی دی، تاریخ څومره در سره رقم ده. بل حق داده چې ته حق لري وای چې دا بی کیفیت کالی دی، دغه اخستنه مخنیوی وکړي او ټول خلق ته چه وکړي چې دا کالی ښه نه ده. دا ټول د بازار د خوال لپاره او د بازار د بی کیفیت کالی و مواد و خوراکي توکو مخنیوی لپاره ده. چې ان شاء الله مونږ امیدواره چې دا قانون مریول اجرا شي او توشی شي.
بیا هم د خبرونې له میلمنی سپوږمۍ نورو چې د سوداګرۍ د وزارت د ویان د خبرو پاړه چې وای دوی په بازار کې د بدل جنس د خرڅولو د مخنیوي لپاره قانون جوړ کړی څه وای؟ مهرباني د تاسو نظر په دې اړه څه دی؟
د سوداګرۍ د وزارت ویان چې دا خبره کوي، اول خدا خبره ده د مور نه منو، د خاطر چې زه یو جنس واخم زه به درې ساعته د دوکاندار سره جګړه کوم، بعد هغه به زه دا وزارت ته وړم، بعد هغه به محکمې ته وړم. دونه ضرورت نه لرم چې زه په دونه شپسي وګرځم. اول دی ووایي چې دی دې بدل شی نه راوړي، چې دوکاندار ته یې څوک راوړي؟ دغه تجار یې راوړي ورکوي. تجار ته دی ووایي چې بدل شی مه راوړه، مې خلکو ته ورکوم، تر محکمې پورې زه ځم. او نه دونه وخت ستر، نن ورځ ته پوهېږي چې د افغانستان خلک کله ماشین داسې چلیږي ځان ته یو روزي پیدا کوي. یو بدل شی چې ورکوي هغه فرضاً زه دغه یو کمیس مې واخیسته لیک په 500 روپۍ مې واخیسته، هغه دوکاندار ماته راکوي. اول خو دوکاندار بیرته پیسې ماته نه راکوي، زه دوکاندار تر محکمې پورې کشکه موټر چې بوزم راولم دوکاندار زما شپږ سوه ځي. دا امکان لري؟ نو دوی باید داسې تصمیم ونیسي چې سوداګر ته ووایي چې ته بدل شی مه راوړه، مه دې قانون راباسه، مه دې کوم ماده باندې کار کوه. یو د خلکو د بازي ورکول دپاره وایي چې موږ په دې قانون په دې ماده دا دغه راایستلی دي، دا د خلکو بازي ورکول دي. ته داسې کار وکړه چې خپل تجار ته دې وایه، وخت چې تجار دې مال راوړي د آیت ور واستوه چې هغه مال دې وګوري، که مال یې بدل و بیرته دې تجار ته ورکړي پر هغه دې تاوان کې، او که اصل مال و بازار ته دې راوباسي. وزارت خلک غولوي او خلکو ته بازي ورکوي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړي اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام،
وای د شیرچور کورونه خالی شوی دی زکه چې زیاتره کمپانی او شرکتونه سقوط شوی او عام خلک خو یې د کرایې کولو وس نه لري. لامدې عملی په زیاترو لیکلی دی چې فارنټ یعنی د کرایې لپاره. داسې وخت هم لري نه دی چې پرې ولیکي فارسیل یعنی د خرڅولو لپاره، خو څوک به یې اخلي نه ځکه چې د اخیستلو وس به یې نه لري. نو خاوندان به یې مجبوره وي چې یا خپلوان پکې واچوي او یا یې هم په کوم مزدور وساتي. وایي لازاره چا بازار نه دی وړی. د خپرونې په پیل کې مو د ماشومانو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته بیایو.
اوس د ماشومانو د حقونو ستر مدافع او نړیوال شخصیت دلبر خان ماشوم ته بلنه ورکوو چې راشي او خپله عالمانه وینا راواوروي. ماشوم صاحب،
ګرانو ماشومانو، خوږو ماشومانو، کندولو ماشومانو، ستړي مشئ، هر کله راسئ. هیله کوم، هیله کوم چې غلمغل مه کوئ او غوږ ونیسئ. موږ هڅه کوو چې د ماشومانو راتلونکی لکه د هغوی د پلرونو او میندو غوندې روښانه وي. ماشومان ګلونه دي. ماشومان لکه کاکاو غوندې خواږه او خوندور دي. ماشومانو ته باید ژاولې واخلو، ماشومانو ته باید پاپړ واخلو، ماشومان باید لوبې وکړي. موږ هم باید له ماشومانو سره د خامکدو، چندرۍ، الاداد، پټپټانې، وزې، لیوه او نورې لوبې وکړو. که موږ خپل ماشومان ښه او سالم وروزو، نو دوی به هم لکه د مونږ غوندې یوه ورځ د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. دوی به هم په ملي شورا کې ناست وي او یو بل به په بوتلونو ولي او خوند به ترې اخلي. تاسې خو ما وینئ، زه هم ماشوم وم. ما په خاورو کې لوبې کړې دي او د خلکو باغونو او پالیزونو ته پټ راوختی یم. همدغه علت دی چې نن یو مطرح، مشهور او لوی شخصیت یم. باید هڅه وکړو چې خپل ماشومان په آزاده فضا کې لوی کړو، چې لوبې او مستۍ وکړي او د خلکو باغونو او پالیزونو ته ورواوړي. خو که چیرې کوم ماشوم د چا باغ یا پالیز ته ورواوخت، نو لکه د پخوا غوندې دې وهي دربوي نه. لومړی دې ښکل کي او بیا دې لمن له میوې یا بادرنګو وردکه کي. څنګه همداسې نه ده؟
بالکل همداسې ده.
که چیرې کوم ماشوم په غوله کې د چا آینې وویشتلې او ماتې کړې، نو د کور خاوندې په سړه سینه د شیشو ټوټې راټولې کړي. ځکه چې ماشومان حق لري چې زموږ آینې په غولک وولي، زموږ د ونو شاخونه مات کړي، زموږ سپیان او چرګان په ډبر وولي. وی ولي کې ونه ولي؟ دغه کارونه هغوی ته خوند ورکوي، یعنی ماشومانو ته خوند ورکوي او ویده استعدادونه یې راویښوي چې کله غټ سول بیا لکه د مونږ غوندې ډېر لوی لوی کارونه کولی سي. زه هم چې ماشوم ومه همدغه ټول کارونه مې کړي دي او اوس خو تاسې ته معلوم یم چې څه ډول شخصیت یم، څومره لوړې ودانۍ او مارکیټونه لرم، څومره شرکتونه او کارخانې لرم. که چیرې ما د خلکو آینې نه وای ماتې کړې او زه د خلکو باغونه او پالیزونه ته نه وای وروښتی، نو اوس به پرته له شکه یو زیدي، ګوشهګیر، تنبل او ډارن سړی وم. محترم والدینو، تاسې چې نن دغې د ماشومانو د ورځې پرتمینې غونډې ته خپل ماشومان نه دي راوستلي او د تاسو ماشومانو ته بلنه نه ده درکړل شوې، خاص د دې لپاره چې یو ماشومان لمر ونه وهي او بل په خپلو شوخیو سره غونډه خرابه نه کړي. ځکه چې اوس موږ او تاسې د خپلو قندولو ماشومانو د غالمغال اورېدلو حوصله نه لرو. لرو یې خو نه یې لرو. نو موږ او تاسې د خپلو ماشومانو په استازیتوب د ماشومانو په دغې پرتمینې غونډه کې برخه اخیستې. زړه می غواړي د ماشومانو په اړه ډیرې خبرې وکړم، خو د ډوډۍ وخت دی او په میزونو باندې کبابونه او سرکړي چرګان همداسې اشاره کوي چې ژر راشئ ژر راشئ. محترم والدینو، د غونډې په پای کې به په تاسو ټولو درنو والدینو باندې پاپړ، ژاولې او یو روپۍ ککو وویشل سي. متحد دي وي زمون قندول ماشومان.
والے
زکچے
ولدی امنیت خوان نشته؟
زکچے خواندی سرپرستی وڑی
ولی کابل خار تل پر دورو کی پتوی؟
زکچے دل لزگونو میلیاردو ڈالرو مصرف خوبی هم داسی دوڑی.
ولی دی حکومت کارونو ترک نلگیگی؟
زکا چه مشاورین یه دیر دی او پا دیر و قصابانو که چاروه مرداریگی.
ولی دی دی زی خلق پا مزدوری پسی بهر تزی؟
زکا چه دل تا طول کارونو بهرنی مزدوران کوی.
ولی خلق پا دیر غیبت نمردیگی؟
زکا چه یو خوی خوان خدای او بل جراز میگی.
ولی دروغ چند دروغ ویلو پا وقت خبر شوی؟
زکا چه غاری ریختیا پا که روغا پاتی نشی.
ولی دی نوی حکومت تحول و تداوم نخی نمالو میگی؟
زکا چه حکومت غاری اصلاحات پا هم پالن سرم مختویو سی. موگکان که سراسر زرار او جنجال دی نو کلا کلا ده گتی لپاره هم پا کاریگی. لکه داسی
سنگه ایخهی؟
او شکر ده ایخهی ما.
سنگه را معلوم شوی؟ در دیر موده نوی راغلی.
یار کارون دونو بخت کرده ایم چه پر اختیام ده دوستانو لیدو تا نیموزگر سوی.
ده خور اختیاوی.
زخو ده اشی گختولو تراغلی مال.
ده چه شی؟
ده پوری ونه خاندی؟
نه ولی بخاندم. چه شی ده؟
موگکان می پکردی.
موگکان دی پکردی؟
او تعجب مکوا، خوشوندی می پکردی.
فارم جوڑه یاو کده کم باس آتلا یا غطای ورکوی؟
نه نه فارم جوڑوم او نمی هم باس آتلا دی.
نو سه کوی؟
ده دفتر لپاره می پکردی، دفتر تی اوڑه ما.
ده سوائی
اختیاوائی ما. او ده نیول لپاره بایم ده موگک نیولو قفص درکم چه موگکان جوندی او روخ پکی ونیسه.
دفتر تی دسته ده پاره اوڑی؟
دفتر تی ده خزینه مامورینو ده داراولو لپاره اوڑه ما.
ولی خوز خوارانو سکلی چه پا موگکانو یوی روی ده کمی ویزره ونه چوی؟
خبره بل زایده.
ورو رسمه خبره وکا سودا همی دکره.
اصلی خبره داده چه مونگ تا پا اونی که دو ورزی ده غرمی پا دودی که وخره کهی او بیان وخ هم دیره نوی دانه که ورو که توتا وخره کهی. یو ورځ د ډوډۍ په وخت یو موږک را پیدا سو. پام دیدی؟
وو
او د هغه په لیدلو سره ښځې وویرېدلې او ډوډۍ ټوله ترې پاتې شوه. او چې بیا به هر څه ورته وویل را نخلی، ویل یې زړه مو بدېږي ډوډۍ نه خورو. او په دې ډول ټوله غوښه مونږ سړیو ته را پاتې شوه او ښه په مړه ګېډه مو وخوړه. اوس مو دا سره غوټه کړې ده چې هر یو به په نوبت د غوښې پخېدو په ورځ یو موږک را سره راوړو او د ډوډۍ خوړلو په وخت به خوشې کوو. بس او در دیر وقت ما هم در کارو کو خود خپل کورون موگکان مخلص ول بیا مو دا پریکړه وکړه چې لخپلوانو به راوړو وس دادی تاسو راغله
سمه درته و بینې سو ته قفس راوړه د موږ د کور د موگکانو نم سمې دادی رو مګي جوړ شوې دي چې خزي وویني دوا ورځې به موږ ډوډۍ ونه خوري
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، نقیب الله لاروی، موسکا احساس، ستاره امینی، سپوږمۍ او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
آزادی رادیو تا په دیش میره خپل پیغامونه را ولېږئ: 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.